السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغانستان او پاکستان په خپلو کې پر سم د سیور بند موافقه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان مرکچی پلاو د شنبه پر ورځ د قطر او ترکیه په منځګړتوب په دوحه کې د خبرو پر مهال پر سم د سیور بند او پر روانو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جوړان کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړې. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د کورنی کرکټ د دریو لوبغاړو پر وژل کېدو ژوره خوشینی څرګنده کړې او پر هغوی شوی بریدی غندلی دی. ICC پرون په یو بیان کې ویل چې افغان لوبغاړي کبیر آغا، صبغت الله او هارون هغه مهال ووژل شول چې له یوې لوبې وروسته کور ته ستنېدل. دا لوبغاړي او لږ تر لږه اووه نور ملکي وګړي د جمعې په ورځ په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي برید کې ووژل شول. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړو او ګڼ شمېر نورو کسانو دا برید غندلی دی. افغان کرکټ بورډ له دې پیښې وروسته له پاکستان سره په راتلونکي نومبر میاشت کې د سریلانکا په ګډون درې اړخیزې سیالۍ هم لغوه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد د یو برید لپاره د تیاری په حال کې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې دا پلان د اوربان مستقیمه او جدي سرغړونه ګڼل کیږي او هغه د پام وړ پرمختګ به ډیر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي دا حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او د اوربند اعتبار د خوندیتوب لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیر ماښام د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې څو حملې وکړې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي خارکیف، سومی او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنگي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې بې پیلوټه الوتکې په چرنیهو او د نیپروپتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یو سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیهو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا 10,000 اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د جرمنی د مونشن ښار د هوایي ډګر د ځغاستلیکه پرون ظاهرا د یو مشکوک فعالیت تر خبرداري وروسته وتړل شوه. د جرمنی د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمېر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی هلته لیدلی دی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایي ډګر ته نږدې د بي پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه و کنه. د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې هم د مونشن د هوایي ډګر په شاوخوا کې د بي پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هوایي ډګر کې الوتنې د دوو پرله پسې شپو لپاره ځنډول شوې وې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. را سره اوسې وړاندې د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باوری چې د طالبانو او پاکستان پلاو په قطر کې پر اوربند موافقه وکړه. په یو مرکه کې به د قطر د غونډې پر احتمالي اجنډا او بحث واوري.
پاکستان نوی اجنډې سره راځي چې دا کار عملي کړي که تاسو نه عملي کوي موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو.
و باوری چې د شمشاد تلویزیون د بندولو پریکړه د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو خبرګونونه پرولې دي. په یو بل راپور کې به واوری چې په زلزله ځپلي کونړ ولایت کې خزي او ماشومان په بیلابیلو انتانی او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
هیڅ کې چې دی نور دو سی دور لپاره داسې یو زین امکانات نشته. د مطلب دا جمع په دې کې تیر شي منګل ته هیڅ نور نه لرو رستر بل امکان راغې نه زیاتیږي.
لځوان اکورډیون غږون کې ساغر محبوبي سره مو هم خبري کړې دي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د شنبه په ورځ د قطر او ترکیه په منځګړتوب د خبرو پترڅ کې پر سمدستي اوربند او پراتلونکو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د کابل مراکچی دله دوه ته رسیدلې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې دفاع وزیر خواجه محمد آصف و په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو مشري وکړي. د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړي. پاکستان وایي د حملې پر هغو وسلوالو ډلو کړي دي چې په افغانستان کې مرکزونه لري، خو طالبان پاکستانی وسلوالو ته د پناه ورکولو ادعاوې ردوي. او اسلام آباد د افغانستان په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو وسلوالو ته د پناه ورکولو په مسله تورنوي. اسلام آباد هم د کابل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې اوه پاکستانی سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر پرون د شنبه په ورځ د پوځي محصلانو د فراغت یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت باید هغه نیابتي ډلې چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او په پاکستان کې دننه د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي کنټرول کړي. د چهارشنبه په ورځ دواړو خواوو پر 48 ساعته اوربند موافقه وکړه، خو د جمعې په ماښام د اوربند له پای ته رسیدو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان هوایي حملې وکړي. هغه وویل چې بریدونو ملکی وګړي پنخه کړي او زیاته یې کړه چې کابل د ځواب ویلو حق ځانته خوندي بولي، مګر افغان جنگیالیو ته لارښوونه شوې چې د مذاکراتي ټیم د درناوي لپاره لغچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. د پاکستان په حملو کې د پکتیکا ولایت پورګون ولسوالۍ کې د کرکټ د دریو لوبغاړو په ګډون لس کسان ووژل شول. له دې پیښې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې را روانه میلادي میاشت په لاهور ښار کې د افغانستان، پاکستان او سریلانکا له درې اړخیزو شل اووریزو لوبو څخه وځي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترر د شنبه په ورځ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې وویل چې پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني وسلوالو کمپونه په نښه کړي او دا یې رد کړه چې په بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. هغه وویل د پاکستان په حملو کې لسلو ډیر وسلوال وژل شوي چې ډیری د په وینا د هغې ډلې غړي و چې د جمعې په ورځ د میرعلي پر پوځي کمپ په ځانمرګي برید کې ښکېل و. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان او پاکستان د قطر په پلازمینه دوحه کې تر خبرو وروسته پر سمدستي اوربند موافقه وکړه. دا خبرې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان له هوایي حملې او ورپسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتو پیل شوې. اسدالله لودین د دې خبرو په اړه د چارو د شنونکي سمې یوسفزي نظر پوښتلی او په سر کې له هغه پوښتلی دي چې د دوحې په خبرو کې د دواړو لورو احتمالي استدلال او دریز به څه وي؟ فکر کوم چې طالبانو چې کومه
ایجنډا ده هغه پخوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لرئ یا داسې ثبوتونه او یا داسې نور څه لرئ چې له موږ سره شریک کړئ چې هغه دا وښیي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز د دې دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقداماتو که چه تاسو با رازی خکاره یا خو که تاسو بنا دا پختر نکوی یا مونگ دا زمانت والی چه دی پاکستان دی ننه دی تی تی پی عملیات و دروی دا طالبانو د وس او توان نه دی باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پی یو ډیره پخوانی موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي، یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسو توان خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغو ته مذهبي رنګ ورکړو، یا د جهاد فتوی یا د هغه د ممنوعیت فتویګانې جاري کړو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته هغوی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر فردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي، او دواړه طرفونه سره دي چې د جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوي، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو، او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو. چې له دې امله دا ټول کړکیچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته، دي خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف زای صاحب، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله، دوی واوختل هي خواته لکر کې واوختل، هلته هم دغه ټي ټي پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې هم دغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خونه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستانه وځي، یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار مکوي.
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل، یا وایي لکه څنګه چې پاکستان وایي یو موټر کې واچو ماته حواله کدا خو پیس که ټي ټي پی والا او طالبانو باندې احسانات نه وکړي، مخ د افغانستان خپل لغه ملي ضرورت دی اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کول، دا سم نه و چې اقدامات نه کول، یو څه د غزنی سخت او یخ او سم متواسطه ول ترسو مجبور سي افغانستان کیس پکې کی بلې واته ولر شي. اوس په خپل په قبالي سم کې طالبان ډیر ځایونه لري، خو دا هم حقیقت ته چې دغه ټي ټي پی و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو، دوباره په خو و درولو، خپل کورونه سره شریک کړلو، او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې، د پاکستان په بمباری کې د همدغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل، یا به ماشومان وجل کېدل.
بله، او روسي پښتنه کومه د دوه غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دغه تاریخواله چې د جګړه چې د داو درول شي. مثلا په کابل باندې لکتر لګت سلور گزارونه وشول، هوایی په تیر شو خلاص ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول. تازه پیښه ده پرون ماخام د چپورګون ولسوالۍ کې بریدو شو، او لکتر لګه اته ملکیان پکې وجل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربند ته وهڅوي، او لکتر لګه پاکستان ته وایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي. خو دلته بیا موضوع هغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نه وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تنس شو، دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه وروسته دی یو ډول مورال خپل اوچت ګڼي.
د چارو شنونکي سمی یوسف زایو چې له ازادۍ راډیو سره د دوه د خبرو په اړه خپل نظر شریکاو.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبريالانو پراخ خبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه یې بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلی دی چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه راډیو او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکاره لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونه د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوی. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی بخبره سرچینې له قوله ویل شوی چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوښخ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبري ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې هم ځواب نکړي. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته ویل
گزارش ما ساقه داریم که
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځندولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
گردش آزاد اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام خي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک او رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبريالان نیولي او غوښلي او د هیواد د رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبريالانو یونسکو او د خبريالانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب وایي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځندولو اقدام د نورو انزوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبريالان هم د طالبانو د حکومت دې پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مرکز ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبريالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسولینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
دلته ماشومان چې دی بس وسنه سینه بغل دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزلہ ځپلای محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه خسته او وس خیمه کې د اوسیدو لامل یې ماشومان او د کورنۍ خزینه غړي په بیلابلو سړی او تنفسي ناروغي او اختصاصي دي. د ازادي رادیو ته وویل
دلته چې دی اوس جمعې را روان دی او واواډې راي خاده. دلته ماشومان چې دی بس وسنه سینه بغل دي چې ته جمعې راشه واوري پریوزي نو دا ماشومان په
سبحان الله هم ورته شکایت کوي وایي چې هیڅ ټول لمړنۍ اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وای ماشومان په سینه بغل او شدید اصالات وخت دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمه چې نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. دغه کې چې نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځینې امکانات نشته، د مطلب دا جمع په دې کې تیر شي، موږ د معجزات چارواکو نه دا هیله کوو. موږ ته داسې یو سرپناه برابر کړي چې مطلب دا آینده جمع را روان دی، چې دې کې چې موږ چې دا جمع لږ په سکون تیر کړو، لږ په آرام تیر کړو. موږ دلته هیڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومان او یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل یو سل شل یو سل دېرش په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ماشومان ناروغان دي، اصالات دي، لکه د سیوبو نشواله ده، د تشنابونو نشواله ده، نشته تقریبا
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاستنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځه سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغه ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دا هم د دې خبرونه ورستای راپور. تنکای زلمای صغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندرې وایي. هغه لا لس کله نه و چې هنرمند وګتوې غږول پیل کړل او ډیر میناوالې پیدا کړل. صغر چې په جرمنی کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوی دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویلې لا لس کلن شوی نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنې نه کلنې مې اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه درلو مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غاګول سره مینه لرم دغه شان سندر ویلو سره، نو ماته یې استاد
ونیو. بعد ما وصلت گرفتم.
ساغر محبوبی وی ورور یې سیار محبوبی چې تلس کلن دی هم غاړی هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی، خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنی نه هنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکیو عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی، که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن هم کنسرتونه ور کړی دي.
موسیا جان همچنان د انګلستان د شاله لندن کنسرت،
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاو خاطری کلمې کیو د احمد صاحب د کلیزی په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند پر روتردام کې ون منځله. خلک مو ډیر ښه کنسرت وو، ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوي وو.
کتاب ساز او تیش و سبزوت فروشلن.
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوخیږي ځکه په خبرې خسندر غاړی او اکارډیون غږون کوي. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځل افغانستان د نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تیر وته نو 2020 کال بوچې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړی او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړ.
برنامه‌های خوبه د افغانستان ثبت کړم.
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وای ځکه دای او روی هڅه کوي چې راتلونکو کې هم خپل مینوالو ته ښه هنري ډالې او سندرې ولري.
ارزوی موسی جان داینده ها خاتمی بود.
زما موسی جان هیله بداوی چې په راتلونکو کې ان شاء الله په نویو او خوشالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو. که څه هم موږ یولس پارچی خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
Oh,
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي میلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوی ډیره افغان میرمن سره خبرې کوو، له وحیده آریانزی سره چې له ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو له هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیده آریانزی شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده، او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلې دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی آریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسیږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسیږي، او مننه کومه چې زما د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د 13 شاوخوا 16 کلونو را په دې خوا پور پاکه ژوند کوم. لبد مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنی ارشولو چې خپل امینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پریږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې پور پاکه ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چورته ویل کیږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د 13 شپږو کلونو را په دیخوا د یو هالنډي انجینری شرکت سره کار کوم. تدینا محکمې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالند کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راوتلې؟
ډېر دقیق خو پوه نه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسې لوبې کولې ماشومان وو، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل دغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده و، بیا د هغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زبا یو شعر چې ما سمو ده وړاندې لیکلی وو، او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ د نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه حکله مې یو شعر لیکلی وو، لایک ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر وو دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبه خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، عجیبه خلق دی رناو نه تیاره جوړوي، په خپل لاسو د وطن نه هدیره جوړوي، عجیبه خلق دی رناونه تیاره جوړوي په خپل لاس او د وطن نه هدیره جوړوي بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي کاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه ناس دی دواک په گدی بویا چې کعبه جوړوي د لیونتوب نیلی درومی د اسمان پلوری د خیال همایې د قرآن توری سپاره جوړوي فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای خدا مخلوق ورته خندونه او مسئله جوړوي زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زاهد دی جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي که د ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي که د ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي پاچا تر کلا با چا چاته زولنه جوړوي د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته پښتون تندای می بس یو خدای ته سجده جوړوي ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه دا مې په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي لیونۍ زړه د وحیدی شي په ټوپو وطنه ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو آوریدون کو تا
ده منقبلا دیر خل بی ازاده را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده دل حقوق ده گاوه
ده ساده او روان جبه
او که چیره می دالو تا جگل نما و ده ازاده را دیو تا دسترو زرم می دالو کری وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لا افغانستان اورستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راتویلې شي یو تصویر یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي د څه یو څه شته
والا ډیر اڅ دی کته هم چې په وخت کې مونږ ماشومان او یعنی اکیډې شې دم پیاد نشي خو بیا هم ګومان کوم چې دم پیاد کیږي که ژوند مودر لودو یعنی مونږه متوسط کورنۍ وو پلار مو کار کولو مور مو د کور مېرمنو مونږ په مکتبونو کې وو درس مو ویلو ډیر ښه ګاونډیان درلودل د خپل جمعه ته بوتلو درس مو ویلو مکتب تتللو یعنی څومره چې پیاد کیږي د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ و ته هغه پورو چې جنگونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خلنو کور ته تللم د خپلو ملګرو کور ته تللم دوی به راتللې او په خپله لویه ولې کې به مو ساتلې کولې ایان دغه مې پیاد کی هغه وختونه بیا چې لبا د مره کډوال شولو د فرضي کرخي هغه خطا لرلو په خاور تولر لرلو بیا شرایط لږ زیق شول. مثلا زه ډیر وخت بیا په کور کې وم، خلک مونږ پیژندل، ډیر خپل خپلوان او اخه ګاونډیان په سلا نشته وو. د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیل ژوند را په یاد کېږي.
مګر زه غواړم یو ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان، د یو کور، د یو کوڅې غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصاً کله چې سترګې پټوي. او دا پوښتنه م په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعر په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والله په رښتیا باندې چې په یاد کېږي، زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنچ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره. یو څو لوزکې مې درلودلې، د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې پیسله جوړولې، د مور سره به مې هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریح به م کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو انیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا که ډېرې مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېرې مې ورځنه پیاد کېږي هم، چې کله کله به تللو یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځان ته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونو نورو افغانانو په څیر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه. هغه وخت چې لا پېښور کې و، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله نا کله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل. خو کله چې کډواله شوم، د وطن نه ډېره لرې شوم، په زرګونو کیلومتره لرې، ماته دا احساس ډېر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زه مغه د کلي یو څوک یم، د مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د مغه غرونو یو څوک یم، د مغه کلي سره ډېر تړاو لرم، نظر ته د لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت چې تیر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعری کوئ هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیز مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي، او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادی دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د ما د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم تر ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقې شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دي. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي، او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په سره یو ځای اوسیږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی کنه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر په اصلاح فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم په اصلاح ډېره تخنیکي برخه ده، نو به کله کله ډېر وخت نه پیدا کیږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لري پاتې شم، او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ په اصلاح آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کیږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصلاح احساس راوپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کیږي هغه خپل په اصلاح حالې ځالی کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس راوپارېږي، یا یو پېښه وشي، یو مسله پیدا شي، یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات رو پروي، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې، چې اوس یې هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت مار په پیدا نه شو چې زه کېنم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپل داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که په هغه باندې لږ خوشحاله شم یا لږ په هغه باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلور کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک فیصله په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکمې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې فیصله خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. بیا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، د کومه چې تاسو مخکې یاده کړله چې د افغانستان مان چې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. اسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بی وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلایم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلایم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. ګرځېږم که هرڅو په چم کوڅو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه. زما وحیدې زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
له تاسو نه مننه کوم. وحیدې جانې، کولی شئ یا غواړئ د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی نه دی مو کړی، ماشومان لرئ که نه لرئ، کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده میکړی دی، ماشومان لا نه لرم، په شلون کې ان شاء الله خوشاله يم د کورنۍ سره په هالند کې اوسېږم.
ډیرخه تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په خبرونه کې مو مرخه واخیسته. کور مو ودان،
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو بخیر ان شاء الله.
د ازادۍ میلمه
جڑا